ماسپخین دو بجې شوې دی. ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري په پېښور کې د باچا خان په پوهنتون نننۍ حمله پای ته رسېدلې او چارواکي وایي چې له شلو زیات کسان پکې وژل شوي دي. دغه ورځ د افغانستان په اړه په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر په اقتصادي نړیواله غونډه کې د ګډون په مقصد نن سویس ته روان شو. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پولیس وایي په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون حمله پای ته رسېدلې ده. د پولیسو په وینا په حمله کې د محصلینو او استادانو په ګډون لږ تر لږه 21 تنه وژل شوي دي. دغه راز د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د 3500 په شاوخوا کې کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي غلامان کړي دي. مخې له دې چې د سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، رحمت الله افغان د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن سویس ته روان شو. د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو په کابل کې مظاهره وکړه او په ننګرهار کې یو شمېر وسلوال نیول شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی افغان ولسمشر د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې په سویس کې جوړیږي ګډون وکړي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې محمد اشرف غنی د یو لوړ دولتي پلاوي په مشرۍ د نړیوال اقتصادي ټولنې په غونډه کې د ګډون په هدف نن سویس ته روان شو. خبر پاڼه زیاتوي د دې غونډې ترڅنګ به افغان ولسمشر د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان او نړۍ د امنیت په اړه جوړیږي هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د کابل ښاروال په ټاکلو کې ژر تر ژره اقدام وکړي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل کابل ښاریان د ښاروال په نشتون کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
متاسف هستم که حکومت وحدت
ملی خواشنه یم چې تر اوسه د ملي وحدت حکومت نه دی توانیدلی چې ښاروال وټاکي څو د کابل د خلکو ستونزې حل سي. څومره چې جرګېږي ولسمشر دې کابل ښاروال وټاکي.
کابل به معرفي بګرن.
دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریان د ښار په لارو او کوڅو کې د کثافاتونو له انبارونو څخه سخت شکایت کوي. د ملي وحدت حکومت د پیل په ورځو کې د کابل ښاروال محمد یونس نواندیش له خپلې دندې استعفا وکړه او له هغې راوروسته کابل ښار ښاروال نه لري. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو په کابل ښار کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې په خپلو ولایتونو کې د جګړې د ختم او امنیت غوښتنه وکړه. دوی چې د ملي شورا د نوي مادانۍ مخې ته سره راټول شوي وو له حکومت وغوښتل چې په ختیځو ناامنو سیمو کې د امنیت ټینګ کړي. مظاهره کوونکو د جلال آباد ښار وروستۍ تروریستي حمله وغندله او حکومت ته یې سپارښتنه وکړه چې د انتحاري حملو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې ناامنیو زور اخیستی. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفان نیولې دي. د ننګرهار امنیت قماندان فضل احمد شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې څلور کسان د داعش پورې اړوند وسلوال دي او دوه یې طالبان دي. ښاغلي شیرزاد زیاته کړه داعش وسلوال په بهسود ولسوالۍ کې په داسې حال کې نیول شوي چې خلک یې خپلو لیکو ته جذبول. د دولت وسلوالو مخالفانو د یادو پیښو په تړاو تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلالزی څخه واورئ.
د پاکستان پولیس وایي په چارسده کې د پاچا خان پر پوهنتون حمله پای ته ورسېده. د پولیسو په وینا په حمله کې د محصلینو او استادانو په ګډون 21 تنه وژل شوي دي. د پاکستان ستراعظم نواز شریف د عملیاتو تر پای ته رسېدو وروسته نن په یوه اعلامیه کې وویل چې حکومت باید د تروریستانو ځالې وباسي. د سیمې د پولیسو یو مشر سعید وزیر ویلي چې وسلوالو کسانو د محصلینو په لیلیه کې پر هلکانو ډزې کړي او زیات کسان په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د دې پوهنتون یو استاد فضل رحیم مروت نن ازادي راډیو ته وویل
او نن د باچا خانه مونږ مشهره هم وو چې خلک هغه نن پولیس ولې سکیورټي فورسز رسېدلې دي.
په پاچا خان پوهنتون کې لږ تر لږه 3000 تنه محصلین زده کړه کوي او 600 ښوونکي او کارکوونکي لري. د نړۍ د زیاتو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو اقتصادي سازمانونو استازي نن د نړۍ اقتصادي فورم د پایل لپاره د سویس په ډیویس ښار کې راغونډ شوي دي. دوی به د نړۍ مهمې ستونزې چې له اقتصادي پلوه ورسره مخامخ کېدلای سي وڅېړي، چې د افراطي ډلو پر ضد مبارزه، د نړۍ د هوا د ګرمېدو عوامل، د چین د اقتصادي ودې کمېدل، د تیلو د نرخ ټیټېدل او د اروپایي اتحادیې پر راتلونکي د کډوالو د بحران اغیز هم پکې شاملېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سویس زوریخ ښار ته ورسید او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. داسې ګڼل کېږي چې جان کیری به د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بېلتون غوښتونکو ترمنځ د روان بحران د حل لپاره د هڅو پر پراختیا ټینګار وکړي. جان کیری به همداراز له لاوروف سره په کتنه کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي هم خبرې وکړي. جان کیری به له لاوروف سره تر لیدو او خبرو وروسته د جیویس غونډې ته ورسي. د امریکا د الاسکا ایالت مخکنی مشري سارا پیلن چې په 2008 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې د چوکۍ لپاره مبارزه کوله، له جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ څخه ملاتړ اعلان کړ. سارا پیلن پرون په یوه اعلامیه کې خوشحالي څرګنده کړه چې د ټرمپ ملاتړ کوي. پیلن وروسته په آیوا ایالت کې د انتخاباتي تبلیغ یوې غونډې ته وویل چې ټرمپ تیار دی چې امریکایي ځواکونو ته د داعش د له منځه وړلو قومانده ورکړي. ډونالډ ټرمپ جمهوري غوښتونکي ګوند غړی دی او د نیویارک لویو سوداګرو ګڼل کېږي. ټرمپ له خپله انتخاباتي کمپاین د سارا پیلن د ملاتړ هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د یوه راپور پر بنسټ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د 3,500 په شاوخوا کې کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي غلامان کړي دي. دا راپور چې پرون خپور شوی وایي دا وسلواله ډله د هغو اعمالو مسؤوله ده چې ممکن جنګي او د بشریت ضد جنایات او نسل وژنه وبلل سي. په دغه راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو ښځې او ماشومان د غلامانو په توګه د جنسي زور زیاتي له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو دا راپور وایي چې د 2014 میلادي کال د جنوري د میاشتې راهیسې د 2015 میلادي کال تر اکتوبر پورې تر 3,500 زیات کسان په عراق کې وژل شوي دي او 6,000 نور زخمیان شوي دي. او د قرغزستان پارلمان نن له روسیې سره د برښنا د تولید د دوو سترو دستګاو د جوړولو قراردادونه لغوه کړل. د قرغزستان په پارلمان کې نن په دې اړه رایګیری وسوه. د دې خبر جزئیات به وروسته راسي.
خبرنامه ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرنو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور کیا ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په پیښور کې د باچا خان په بهنتون نه حمله پای ته رسیدلې او چارواکي وایي له شلو زیات کسان پکې وژل شوي دي. افغان ولسمشر په اقتصادي نړیواله غونډه کې د ګډون په مقصد سویس ته روان شو.
متفقین یم چې د اتمات جمهور رئیس صاحب اوسې کولای چې هغه اقتصادي کنفرانس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سر ته رسولې دي هغه گزارش ورکړي او په راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي.
د کابل دو امنیتي حوزو عامرین د کاري غفلت له عمل خپل دندو لري شوی دی. په خوست کې قومي مشرانو په یوې غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو ولتیاوي وستایلې.
په اوسنی شرایطو کې چې ډېرو په نیمګړیو امکاناتو باندې تاسو د خپل ولس د خپل سرحدونو نه دفاع کړی ده او دفاع کوي او قربانۍ ورکړي دي، دا ولس ستاسو دی، تاسو د دې ولس یې.
دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په امریکا کې له هغه پوځي څخه تحقیقات پیل شوی چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو د پیښې په اړه په خپل کتاب کې د هغه د مړي یو تصویر چاپ کړی دی. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او د مخکښ ښځو د ښځو په پروګرام کې پر دې خبرې شوې چې ولې ځینې ښځې خپل استعدادونه پټوي او علت څه دی.
مور به می ویل خپل د غټانو په منځ کې خبرې م کوه، قرار کښېنه، هر وخت چې د غټانو مجلس یې باید ته اوس وړی دا خبرې م کوه.
پېښور کې د باچا خان په پوهنتون نننۍ حمله پای ته رسېدلې او چارواکي وایي چې له شلو زیات کسان پکې وژل شوي. پولیسو ویلي چې د پېښې اکثره قربانیان هم محصلان دي. د باچا خان پوهنتون د پېښور په چارسره کې موقعیت لري. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دې پیښه کې څلور وسلوالو طالبانو لاس درلو. طالبانو هم پاکستانی تحریک طالبانو هم د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبی مومن همدا شېبه راسره دی. مومن صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د دغې نننۍ حملې د وروستیو جزئیاتو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن د خیبر پختونخوا په چارسبې سیمه کې د باچا خان پښتون باندې یو وسلوال برید شو. دا برید نن سهار په باندې 9 بجې شو، چې نږدې تر 15 ساعت دوام وروسته نږدې 2 بجې دا برید چارواکو چې دا برید پای ته رسېدلی دی. د پېښې په ځای کې د خیبر پختونخوا صوبایي وزیرانو او نورو چارواکو له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې له لومړنیو راپورونو له مخې داسې ښکاري چې په دې برید کې 40 کسان وژل شوي دي او 350 زیات ټپیان دي. په دغه 40 وژل شوو کسانو کې د پونتون زده کوونکي او د پونتون د کیمستري ډپارټمنټ یو پروفیسر او همدار د پونتون سلور سکیورټی ګارډ شامل دي. بل خو د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د بریډ رسا په پاکستاني پوځ بیرنۍ حرکت وکړه او پونتون ته تر رسیدو وروسته له ترهګرو سره نښته پیل کړه، چې لږه شېبه مخکې د پاکستاني پوځ بیان میجر جنرال اسیم باجو په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نږدې سلور ترهګر چې په دغه بریډ کې لاس سره سلور واړه په دغه بریډ کې وژل شوي دي او د پونتون ټوله منطقه پونتون شاوخوا سیمې ټولې هغې په خپل کنټرول کې اخیستې دي او اوس هلته سرچ اپریشن روان دی. تلاشي عملیات پیل شوي چې په کوټو کې په نورو په هاسپټلونو کې په تالارونو کې وګوري چې آیا د څو مړي یا نور څه داسې چاودېدونکي مواد هم لري ځای پر ځای شوي. نو بلخوا د یاد پونتون د پښتو ډپارټمنټ مشر پروفیسر زبیر حسرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا برید داسې وخت کې شوی، نن په داسې ورځ ترهګرو داسې ورځ نښه کړې چې په دې پونتون کې د پاچا خان بابا د 28 ترین پر مناسبت د امن په نوم یو مشاعره روانه وه او همداراز د هغې د یو انځوریز نندارتون جوړ شوی. خو هغې وویل چې دا د ټاکل شوی وه چې دا غونډه 11 بجې پیل شي، خو ترهګرو تر تقریبا 9 بجې حمله کړې وه او مېلمانه چې نږدې د هغې په وینا چې شپږ سوه مېلمانه یې د غونډې ته خبر کړي وو چې په دې کې د عوامي نېشنل ګوند د پوری چارواکي او مشران هم په دې کې شامل وو. خو ټاکل شوی وه چې دا غونډه 11 بجې شروع شي او ترهګرو هلته 9 بجې دلته راننوتي او جګړه یې پیل کړې وه. نو هغې ټول خوندي دي، هلته څوک نه دي راغلي، یوازې څه مېلمانه چې زده کوونکي چې مخکې راغلي وو د هغې په اړه ویل کېږي چې هغوی زخمیان شوي دي. بلخوا د پاکستاني رسمي د چارواکو په حواله وایي چې ترهګرو د زخمیان سره په مرمیو کې ویشتلو تر څنګ هغې د چړو ګزارونه هم کړي دي او داسې زخمیانې موندلي دي چې هغې په چړو وهل شوي دي، په مخ باندې، په سر باندې، په لاسونو باندې او ټول داسې. نو دا د خیبر پختونخوا حکومت ته او همداراز د نواز شریف صاحب همداسې ټولو او د ورسره د عوامي نېشنل ګوند چارواکو دا برید په کلکه توګه بندلی. عوامي نېشنل ګوند په 10 ورځنی ماتم اعلان کړی دی او همداراز یې حکومت غوښتي، صوبایي حکومت او مرکزي حکومت غوښتي چې تر هغه پر ضد د حکم قومي نېشنل اکشن پلان جوړ شوی دی، بیا سره کتنه وشي او د ترسره په ځپلو سره دی.
بله مومن صاحب، دغه تاسو چې وویل نن دغه حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د باچا خان د 28 تلین په مناسبت هلته یوه غونډه جوړه شوې وه، مشاعره وه. مخکې د تیر کال په پېښور کې د پر پوځي ښوونځي حملې ته په پام سره په دغسې یو حساس وخت کې د دغه پوهنتون چې نن پکې دغسې لویه غونډه جوړېږي، ولې کلک امنیتي تدابیر نه ونیول شوي؟ مخکې هم داسې ویل کېږي چې دې پوهنتون ته د وسلوالو له لورې د حملې ګواښ شوی و.
لکه څنګه چې تاسو ویلې چې په 2016 میلادي کال کې چې د پېښور پوهنتون باندې د پېښور کې په پوهنځي ښوونځي باندې حمله شوې وه، تر هغې وروسته په پېښور کې د مکتبونو، د سکولونو او د یونیورسټیانو امنیت لا کلک شوی و. همدې ته کتو د نږدې 10 ورځې مخکې په پېښور کې داسې امنیتي ادارو داسې خبرداری ورکړی و چې ځینې ترهګر پېښور ښار ته راننوتي، هغې غواړي چې مکتبونه او یونیورسټیانې په نښه کړي. د هغې په اړه کې د 13 هفتې ورځې نه تقریبا 15 ورځې نه مخکې دلته په پېښور کې خبر پښتونخوا شاوخوا سیمې او پېښور خاص کر په پېښور کې او په پېښور کې بچاوړی سیمه کې چې دی ورته کینټ سیمه وي او ډېر اساسي، په هغې کې ټول سکولونه، مکتبونه او په یونیورسټۍ تړل شوي وي. حتی 13 هفتې پورې دا یونیورسټۍ تړل شوي وي، خو پرون د دوشنبې په ورځ بېرته دا یونیورسټۍ پرانستل شوي. خو داسې ویل کېدل چې د خبرداری ورته شوی چې داسې به یو پېښه کېږي، خو دوی داسې متیقن نه چې دا به چېرته کېږي. هغوی پېښور کې پوهنځي تړلي وو او مکتبونه تړلي وو، خو پېښه نن په چارسدې کې وشوله. هغې افسندیاروري خان د عوامي نېشنل ګوند مشر هغې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې موږ که څه هم په دغه خپل پوهنتون کې ډېر سخت امنیتي تدابیر نیولي وو، خو ترهګرو هماغه ستراتیژي خپله کړې لکه څنګه چې په 2016 میلادي کال کې پېښور کې خپله کړې وه چې د ودانۍ د مکتب د ودانۍ د شا له خوانه راننه شوي وو. دلته هم ترهګر د پوهنتون د شا د خوانه هغه ته راننوتي، ودانۍ ته راننوتي او د راننوتو سره سمې په ودانۍ کې خواره شوي وو او بیا یې د ناتار ډزې پیل کړې وې چې ډېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
بلې زبی مومن له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو کله پیښور د ازادي رادیو خبریالو چې په د بچا خان پر پوهنتون د وسلوالو طالبانو د نننۍ حمله په اړه معلومات راکول. د پاکستان طالبان تحریک طالبان د پاکستان د دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او پوځي چارواکو ویلي چې څلور وسلوال د دې ډلې څلور وسلوالو په دغه حمله کې لاس درلود چې څلور واړه وژل شوي. چارواکو دغه راز ویلي چې په دې حمله کې له شاوخوا یویش تنه وجل شوی چې اکثره قربانیان هم د پهنتون محصولان دي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پوري اوریدلای شي. افغان ولسمشر په اقتصادي نړیواله غونډه کې د ګډون په مقصد سویس ته خوځیدلی دی. د ولسمشر له مانی ته په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د نړیوال اقتصاد په دوو غونډو کې د نړیوال اقتصاد په دوو غونډو کې وینا کوي او ترڅنګ به د پاکستان صدر اعظم او د امریکا لمرسل ولسمشر سره د افغانستان پر راتلونکو او نړیوال ثبات بحث وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
کته هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ولسمشر د غډون هدف په اقتصادي مسایلو بحث خودل شوی، خو سویس ته د ولسمشر د تګلوې هدف د پاکستان او امریکا له لوړپوړي چارواکو سره لیدنه ده. جمهوریت ریاست په یو بیان کې د پاکستان او امریکا له مشرانو سره د ولسمشر غنی کېدونکې ناسته تایید کړي، خو جزئیات نه دي بیان کړي او بیا یې په یو ډول اشاره کړي چې ولسمشر به د افغانستان د راتلونکي نړیوال ثبات او امنیت په سر هم غونډه ولري. د جمهوریت ریاست په بیان کې راغلي چې افغان ولسمشر به سویس ته په دوه ورځې سفر د نړیوال اقتصاد دوه غونډو ته وینا وکړي او د یادې غونډې له رئیس د ناټو سازمان له سرمنشي او نورو چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان ولسي جرګه د دې ترڅنګ چې د اقتصادي مرستو د جلب خاطر دا غونډه مهمه بولي، د سولې د میکانیزم په سر موافقه هغه هدف بولي چې افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره په خبرو کې لټوي. د دې جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزی ازادي رډیو ته وویل چې ولسمشر له ملي شورا او سیاستوالو سره د دې درې اړخیزې ناستې په اړه مشوره اخیستې او هیله ده چې د سولې د خبرو لپاره مثبتې نتیجې ورکړي.
متفقین هم چې جلسه مو جمهور رئیس صاحب اوسی کولای شي هغه اقتصادي کانفرنس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سر ته رسولي دي هغه گزارش ورکړي او پر راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي. دویم موضوع مهمه موضوع د موږ تاسو د امنیت موضوع ده. جلسه مو جمهور رئیس صاحب سره لپاره هغه میکانیزم تیار کړی په دې معنی کې دی چې د پاکستان صدر اعظم ته هم دا رقم ته د امریکای لوړ پوړي چارواکو ته هم قناعت ورکړي.
خغلی احمد زهیل او خدای چې ولسمشر په دې وټونه کې څو د ملت غوښتنو په پام کې نیول سره لږه سفر څخه لازمې لاستراوړنی ولري. ولسمشر په داسې حال کې د نړیوال اقتصاد د غونډو ترڅنګ امریکا او پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي چې همدا اونۍ په کابل کې د افغان سولې په باب یو څلور اړخیزه غونډه وشوه او د یو میکانیزم د جوړولو لپاره ټولو ګډونوالو سلا وکړه. د سیاسي چارو کارپور روح الله امین بیا وایي د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د افغانستان اصلي اجنډا نه جوړوي، خو که افغان حکومت روښانه تګلاره غوره کړي هم به د اقتصاد او هم به د سیاست په دغه کې د پاموړ پرمختګونه وکړي.
کشور ما یک از کشورایی است که معمولا اجندای اشتراک شده.
خغلی امینوی زمونږ هیواد یو له هغو هیوادونو څخه دی چې معمولا د ګډون اجنډا نور هیوادونه ټاکي. زمونږ بریا په دې کې ده چې موږ وشو کولای یو اجنډا مخکله مخکې ولرو. یوازې د پاکستان او نور هیوادونو ملامتول زمونږ ستونزه نشي حل کولای، بلکې باید په سیمه کې نوې همکاري پیدا کړو. په راتلونکي کې یو هدف ولرو او وایو چې د هغه لوی اقتصادي ثبات لپاره څه کولای شو.
در دراز مدت خود در کجای محاسبات میبینیم و برای او ثبات کلان اقتصادی چه کارهایی کده میتانیم.
خغلی امین ویل چې نړیوال د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره دې ته اړ دي چې لازم امنیت ولري او دا غونډه به د اقتصاد په نسبت په اقتصادي امنیت ډیر وسرخیږي او نړی هم د افغانستان د ناامنیو د ختمولو لپاره د خپل ګټو د خوندیتوب په خاطر هڅه کوي. په افغان حکومت د حکومت ولې او پرمختګ د زیات چټک بهیر د نشټوالي په خاطر سخت نیوکه کیږي، خو حکومتي چارواکو په نړیوالو غونډو کې له دوی ملاتړ د خپل لاسترولونو اومده بیلګي بولی او د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د پراخ حضور اهمیت زیات خودلای دی. صفی الله ستانکزی ازادي رادیو کابل.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د دو امنیتي حوزو امیران د وظیفوي غفلت له امله له خپلو دندو لرې کړي دي. کورنیو چارو وزارت وایي چې دا پروسه به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم دوام پیدا کړي که چیرې امنیتي چارواکي په خپلو وظیفو کې غفلت کوي. د امنیتي چارو کارپوهان هم د کورنیو چارو وزارت د اقدام ستایي او ټینګار کوي چې د مکافاتو او مجازاتو پروسه د امنیت د ښه کېدو علت کېدای شي. یوسف خان ځدران پرې راپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره هغه افسران له دندو لرې کړي چې خپلې وظیفې په منظم او ښه شان سره نه ترسره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د کابل ښار د اتمې او دولسمې حوزې امیرین یې په دندو کې د غفلت له امله له وظیفو لرې کړي او ترې به پوښتنې ګروګنې هم وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښو خدماتو د رای کولو لپاره به نورو ولایتونو کې هم دې پروسې ته ادامه ورکړي.
د دې عدم د توجه یو ستونزه رامنځته کوي. دا خطر دا یو دا اقدامات خدای چې وزیر صاحب په پام کې لري اولویت دی او دا سرتاسري دی په ټولو ولایاتو کې دا تطبیق وړ دی او په هر ځای کې چې دغه افراد مشخص کیږي تثبیتیږي هغوی خپل دندې له لاسه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په مرکز کابل کې د اتمې امنیتي حوزې امیر د دغه حوزې له مربوطاتو څخه د څو راکټونو په توغولو او د دولسمې امنیتي حوزې امیر بیا د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې د یو ښوونځي د سوځولو پیښې څخه د نه مخنیوي په تور له دندې لرې شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د نجونو د دغه ښوونځي ساتونکی هم سوځول شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د روانې اونۍ په پیل کې هم له سلو ډېر د بندیخانو او توقیف خونو مسؤلین په کار کې د ناغړې له کبل لرې او په ځای یې نور کسان ګمارلي وو. دا لومړی ځل دی چې د یوې اونۍ په موده کې د کورنیو چارو وزارت اړوند 115 افسران او مسؤلین د نه کفایت او په دندو کې د غفلت له امله په کور کې نیول کیږي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د پولیسو په چوکاټ کې د چارو د ښه سمون په خاطر دا اقدام پر ځای بولي. وایي چې د مجازاتو او مکافاتو بهیر یو حتمی امر دی چې باید ترسره شي. یو له دې کارپوهانو عتیق الله مرخیل:
بسیار مهم است اگر مکافات او مجازات نه
ډیر مهم دی که مجازات او مکافات نه وي او قانون عملي نشي نو بیا هیواد د ځنګل په قانون بدلیږي. که همداسې په ټولو حوزو کې پوښتنه وشي هغه پیښ چې کیږي د هغې په اړه وپوښتل شي زه یقین لرم چې ډیر مؤثر تمامیږي.
عام خلک هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې د مکافاتو او مجازاتو پروسه باید شفافه او له ټولو سیاسي اړیکو خالي وي.
و مردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د دو امنیتي حوزو امیرین د کاري غفلت له امله له خپلو دندو لرې کړي دي. د بلې خوا په خوست کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو بیا په یوې غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین له دې کبله وستایل چې په لږو او محدودو امکاناتو یې د خلکو سوله ییز ژوند او د دې هیواد پولې ساتلي دي. دا غونډه پرون په خوست کې جوړه شوې وه. د غونډې ویناوالو افغان سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه د دوی ملګري دي او د خپل هیواد د پولې په امنیت کې به ورسره مرسته وکړي. نجیب الله الوخیل هم دې غونډې ته ورغلی و.
د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړي افغان ځواکونه په دې وسایل چې په لږو او نشتو امکاناتو خپلې دندې په ښه ډول سرته رسوي.
د خوست ولسونه د هغې په نمایندګۍ په وسلوالو قوتونو باندې نه یوازې نن د تاریخ په اوږدو کې پې ویاړو، په خاص ډول په اوسني شرایطو کې چې ډېرو په نیمګړیو امکاناتو باندې تاسو د خپل ولس د خپل سرحدونو نه دفاع کړې ده او دفاع کوئ او قربانۍ هم ورکړې دي. دا ولس ستاسو دی، تاسو د دې ولس یې.
مجاهدینو د شورا مشر مولوی سردار زدران بیا په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو روحیه وستایله او په هلمند کې د یو سرتیر د ژوندانه وروستۍ خبرې چې خپلو ملګرو ته یې کولې وړاندې کړې. ده وویل دې سرتیر خپلو ملګرو ته د ژوند وروستۍ پیغام دا ورکړ چې خپل سنګر پرې نږدي.
په دومره لږ امکاناتو سره هیڅ ملک د خپل خاورې او خپل ملت نه داسې دفاع نه ده کړې. ما ته یو ملګری کیسه کوله چې په هلمند کې موږ محاصره شو، مرمۍ ټوله را تخلاص شوې. یو ملګری مو زخمي دی، د ژوند اخیری سلګی دی، ولی بیا هم ملګری ته دا ناری وایي چې د مرمۍ سره احتیاط وکړي او د خپل مورچی نه او د خپل ولس نه دفاع وکړي.
ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې او ویل
دښمن دې په دې پوهیږي چې زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو په ملا تړلی کمربند دوی ته دا پیغام ورکوي هیڅکله به د دوی دا ارزو نه پرې کیږي چې دا نظام ټوټه ټوټه او دا ملک بیا په فرقو او بیا په ډلو ټپلو سره وویشي.
د امنیتي ادارو د چارواکو په استازیتوب خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم په خپلو خبرو کې د خلکو له اعتماد او باور مننه وکړه او تر څنګ یې له خلکو خلک وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره د تل په شان خپله همکاري روانه وساتي.
د خوست میړنی ولس لکه څره کامې چې تاریخ په اوږدو کې د خپلې خاورې ساتنه کړې ده، د خپلو ملي امنیتي ځواکونو په څنګ کې ولاړ وو، بیا هم دوی زموږ په څنګ کې ودرېږي. موږ په تنهایی هیڅ شی نشو کولای تر څو زموږ په څنګ کې دغه میړنی ولس نه وي.
یاد دې وي د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او پروګرامونه ډېر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د شتون خبره هم کیږي د جګړو او بریدونو د ډېروالي شاهد وو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
هو سم په افغانستان کې بیا رغونې کارونو په اړه راپور راخلو. د کونړ په مرور ولسوالۍ کې د کورونو او د زمکو د سین د ګواښ د مخنیوي څخه د ژغورلو په مقصد د یو استنادي دیوال د بنسټ ډبره ایښودل شوې. دغه دیوال چې 300 متره اوږدوالی لري او 9 متره هم لوړوالی، د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا د څه باندې 10 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي. په اړه نور حالې له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ زیاتې کرهنیزې ځمکې د هستوګنې کورونه او باغونه د سیند په دواړو خواوو کې پراته دي چې هر کال په سیند کې د اوبو کچې لوړېدو سره دغه کورونه، آباد ځمکې او د خلکو نور شتمنۍ زیانمنې کیږي. تر اوسه افغان دولت نه دی توانېدلی چې د کونړ سیند اوبه مهار کړي او خلک یې له ضرره وژغوري. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل سیند همیشه کونړیانو ته زیانونه اړولي، خو تر دې دمه هیڅ افغان دولت له دغو پریمانو اوبو کومه ګټه نه ده اخیستې، خو دوی د سیند دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو رغولو دپاره یو شمیر مرستندوی ټولنو او اړوندو وزارتونو ته وړاندیزونه کړي چې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت په مروره کې د یو بورډروال جوړولو دپاره بودیجه منظوره کړي او دوی د بنسټ ډبره کې خوده.
چې د مرولی ورسولای د چارمنګو د انکشافي شورا د بولډروال د تهداب تیګه یک دو او ان شاء الله دغه بولډروال 300 متره طول لري، 5 متره عرض لري، 1.8 متره ارتفاع ده، د 10.8 میلیون افغانۍ د چارمنګو د انکشافي شورا لخوا تطبیق کیږي. مالی لګښت دی کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزارت لخوا ورکول کیږي. ان شاء الله د دغو پروژې په تطبیق سره به د چارمنګو د ولسونو د مرور د خلکو کورونه، مځکه او لارې د سیلاب د زیان او خطر څخه محفوظ وساتل شي.
هغه له مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو وغوښتل چې د کونړ سیند اوبو مهارولو کې ورسره همکاري وکړي. د مرور ولسوالۍ قومي مشر حاجی ناصر خان وای د استنادي دیوال په پیل کولو خوښ دي چې بشپړېدو سره به یې زیاتې ځمکې او کورونه د سیند له خطره په امن کې شي.
دا دونه ولسونو لپاره په ګټه دی او بیا خصوصا د دولت لپاره هم په ګټه دی چې دې باندې ماغه لارو چې دا مونږ او د پاکستان سره کم سرحد لرو، دا ماغه لار د عمومي لار د ټول ولسونو د دین استفاده کوي او دولت هم ته کوي او نور د دین کلی خرابېدل، دا مونږ ته ډېر ولسونو د ډېر د ګټه کارونه شو او د دې مونږ ارکلې کوو او دا د نور کارونو لپاره مطلب دا دی سترګې پلاری ونی ته.
خلک وای د سیند دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو رغول اړین کار دی، خو دولت باید د اوبو مهار کولو لپاره د کونړ په همیشه بهان سیند د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي، څو د کانالونو په وسیله شاړې ځمکې خړوب او په برېښنایي وطن روښانه او صنعتي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. رحیم الله مقدس د هلمند لمرجې ولسوالۍ څخه لیک چې د پېښور نننی برید ځکه په کلکه غندم چې دا کار د پنجابیانو دی ځکه چې پنجابیان نه غواړي چې پښتانه پرمختګ وکړي. حمدالله ارمانی له هلمند څخه لیکي اول سوله باید له پاکستان سره وشي او بیا هم له طالبانو سره. فضل الرحمن اسحاق له هلمند څخه لیکي اشرف غنی باید جد تر جره په هلمند کې جنگ ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي. دغه راز فضل الرحمن نورستانی د نورستان مرکز پارون څخه لیکي اول باید له امریکا سره سوله وکړو ځکه چې په افغانستان کې د ټولو جنګونو جنجالونو سرچینه ده. او دغه راز حمیدالله وطنوال د اروزګان ولایت د چوړې له ولسوالۍ څخه لیکي چې په اروزګان کې د حکومت لخوا په د موټرسایکلونو په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی. له ولسمشر څخه هیله کوو چې دا ستونزه ژر هواره کړي ځکه هر څوک خو موټر نه لري. له تاسو ټولو مننه چې د افغان بې سیمه تصوتله شمېرې لارې موږ ته پیغامونه راستوئ. موږ هم پیغامونه هرومرو درته خپرو خو پیغامونه زیښت زیاتي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسوي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او د ښځو. د ښځو په پروګرام کې مو په دې خبرې کړې دي چې ولې ځینې ښځې خپل استعدادونه پټوي او علت یې هم څه دی. خو اوس بیا هم فرشته جلازي ته واب ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په فاریاب کې پر یو ښځه باندې د هغې د خاوند حمله په شدت غندي او وایي چې په دې ډول د یو انسان سپکاوی د بشري اصولو خلاف کار دی. په فاریاب کې په وروستیو کې یو سړی د خپلې ښځې پوزه پرې کړې ده او د دې ښځه 22 کلنه ده په روغتون کې بستر ده. د افغانستان ولسمشر نن سویس ته تللی او هلته به د سویس په ډیویس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم په غونډه کې ګډون وکړي. په دغه نړیواله غونډه کې په نړۍ کې پر اقتصادي مسایلو بحث کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د کابل د دوه امنیتي حوزو امیران په دنده کې د غفلت له امله له کاره شړلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سلسله به د افغانستان په نورو ولایتونو کې دوام پیدا کړي. د پاکستان پولیس وایي په 400 کې د پاچا خان پر پوهنتون حمله پای ته رسیدلې. د پولیسو په وینا په حمله کې د محصلینو او استادانو په ګډون 21 تنه وژل شوي دي او یو شمېر نور زخمیان دي. د پاکستان صدر اعظم د دغو عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته په ویلا مې کې ویل چې حکومت باید د تروریستانو ځالې وباسي. د امریکا د الاسکا ایالت مخکنی مشر سارا پیلن چې په 2000 میلادي کال کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ولسمشر د مرستیال د چوکۍ لپاره مبارزه کوله، له جمهور غوښتونکي کاندید د ډونالد ترامپ څخه ملاتړ اعلان کړ. سارا پیلن پرون په یو انتخاباتي تبلیغاتي غونډه کې وویل چې ترامپ تیار دی چې امریکایي ځواکونو ته د داعش د له منځه وړلو قومانده ورکړي. د قرغزستان پارلمان نن پریکړه وکړه چې له روسیې سره د برښنا د تولید د دوو سترو مرکزونو د جوړولو قرارداد وځنډوي. د دې هیواد د اقتصاد مرستیال وزیر نن د پارلمان غونډې ته وویل چې حکومت به د نوي قراردادي لموندلو سره سم د روسیې 20 میلیونه ډالر چې تر اوسه په دې برخه کې پانګونه کړې ده بیرته ورکړي. او د افینوریوال سازمان وایي کوردی ملیشا ځواکونو یا پیشمرګه د عراق په شمالي سیمو کې د عربانو د ټولنو د لمنځه وړلو لپاره ګڼ شمېر کلي او کورونه ویجاړ کړي دي.
او اوس هم سباون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
دا سلام پاره کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خود مسولین وایي چې پاکستان د تازه میوو په موسم کې ترانزیتي ستونزې افغان سوداګرو ته جوړوي. د دغې خونی د سوداګرۍ او صنایعو د پراختیا مسول میرزمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیواد د تازه میوې په موسم کې خپل تعرفه 2 یا 3 برابره زیاتوي. دا کار د سبب کیږي چې د تازه میوو په صادراتو کې تر ټاکلي هدف لروالی راشي. د شغلی میرزمان په خبره د دې ترڅنګ په ګاونډي هیواد پاکستان کې د پولیسو پوستي افغان سوداګرو ته ستونزې پیدا کوي او پر ډول ډول پلمو پیسې هم ترې اخلي. تاکل چې ودی چې پراتلونکو څو ورځو کې په ننګرهار ولایت کې یو کرنیز نندارتون جوړ شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر عالم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې به د هیواد له ټولو ولایتونو څخه سوداګر ګډون وکړي او کرنیز محصولات به نندارې ته وړاندې کړي.
بازار موندنه کې افغاني تولیداتو لپاره خلک پیږي چې دغه تولید د افغانستان دی، بیا د ننګرهار دی او هغه په بازار یابۍ کې مرسته کوي، تجارت ورسره وده کوي، د دوی مارکیټینګ او کاروبار پراخیږي. نور سوداګر او پانګوال د تامل کیږي چې راش په ننګرهار کې د سرمایه ګذاري وکړي.
د شغل شیر عالم په خبره د ډول نندارتونونه د افغان سوداګرو پر کاروبار ښه اغېز لري او په دغه نندارتونونو کې په ښه ډول کولای شي چې خپل محصولات ته بازارمندونه وکړي. د افغانستان د شمال ختیځون څخه د څلوېښتو حیواني کلینیکونو ډاکټرانو ته د یو سیمینار په ترڅ کې په نوي ټکنالوژي زده کړې ورکول کیږي. په شمال ختیځون کې د باغدارۍ او مالدارۍ د برخې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډاکټران به بیا په خپلو سیمو کې 6000 نورو کسانو ته په دغه برخه کې روزنه ورکړي چې دا کار به د حیواناتو د نسل ختمولو مخه ونیسي. د ښاغلي ملاخیل په خبره په دغه سیمو کې به د یو شمېر کوچیانو مالونه په مختلفو ناروغیو له منځه تلل. او دا هم د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 1.8 پوله، یو پونډ 9 افغانۍ 1.3 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 1.1 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 1.1 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 1.0 پوله او زر پاکستانی کلدار 488 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که غوړی دا او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ټکی کم. ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اوریدلی شي. او په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 او لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یوه نړیواله موضوع راخلو. په امریکا کې له هغه پوځي څخه تحقیقات پیل شوي چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو د پیښې په اړه په خپل کتاب کې د هغه د مړي یو تصویر چاپ کړی دی. اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي خاصو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو او ویل کېږي چې مړی هم په سمندر کې ښخ شوی دی. د هغه د وژلو د پیښې په اړه ټول اسناد محرم ساتل شوي دي. تفصیل د رضمان مراد په رپورټ کې.
میتیو بیسونیت د امریکا د سمندري ځواک د هغو ځانګړو سرتیرو پخوانی افسر دی چې په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د منځوړلو په خاصو عملیاتو کې برخه درلوده. نوموړی وروسته له هغې د محرمو اسنادو د افشا کولو په قضیه کې تر تحقیقاتو لاندې راغی چې د خپل شخصي کمپیوټر د هارډ ډرایو یو کاپي پلټونکو ته وسپارله. میتیو بیسونیت تورن شوی دی چې د اسامه له ویشتلو وروسته د هغه یو تصویر اخیستی او په خپل کتاب کې چې د اسانه ورځ نه وه تر عنوان لاندې لیکل شوی چاپ کړی دی. د امریکا حکومت هیڅکله د القاعده شبکې د وشل شوي مشر اسامه بن لادن د جسد تصویر نه دی خپور کړی او وایي چې له وشل کېدو وروسته د اسامه مړی سمندر ته اچولی دی. خو د بیسونیت مدافع وکیل رابرټ لوسکین فرانس پریس اژانس ته ویلي د ده له موکل څخه مخکې پلټنه شوې وه او په تېره اګست میاشت کې قضیه وتړل شوه. رابرټ لوسکین ویلي د په 2014 کال کې د امریکا له حکومت سره یو معامله لاسلیک کړه چې له مخې به د ده په خبره د بیسونیت د کتاب له میلیونونو ډالرو عاید څخه یو څه حکومت ته ورکوي. خو د بیسونیت مدافع وکیل په خپلو څرګندونو کې د اسامه بن لادن د جسد د تصویر او یا په دې اړه چې آیا اوس هم د دلمو عاقل څخه تحقیقات روان دي څه نه دي ویلي. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2011 کال په مای میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د دې هیواد د پوځي وې اکاډمۍ ته نږدې د ځانګړو امریکایي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې وژل شو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.9 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم خپل خپل سلامونه ونی کیږي د ازادي راډیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کپه دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کېدی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه چې د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض موارد کې د قوانینو خلا دغه په خپل زمينه دي تمسيده کړی چې په افغانستان کې د جرایم ګرف وخت او ورس په ورس مخ په پورته کېدو شي چې دغه لږمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورس په ورس زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسئول کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیرو ځینو کې دولتي واکمني نشته چې دځینه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي ته ځي چې هغه کشفي قانون هغه نشي نیولی. که ومنیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسئله چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف د لاسته کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپېڅلي دین اصولو تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مساعده شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل دي چې متاسفانه اوس موږ او تاسې وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسې مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولې متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات تر اوسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه ویل شي. متاسفانه پایله هم دا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو د لارې نه ولو چې په هغه ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالی په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان په کله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه د دغه حق په استفاده سره دی په دې وتوني کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري. نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او په ټولنه کې وحشت او دهشت منځ ته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځ وړي، او بالاخره داسې یو ویره منځ ته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونسپاري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نه شي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې یا مکتب ته لاړ شي، یا شفخانې ته لاړ شي، یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناءً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو.
تاسو اساسي حقونه
د
ازادي راديو یو سر دو سو شپگ نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواړئست. احمد زئی صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د راټولولو په هدف باید څه پروګرامونه ترلاسه لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوي دي، ولې هغه تدابیر چې له بنیاده په دې وتوانېږي چې د موږ دولتي ارګانونه یعنی کشفي ارګانو په دې وتوانېږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي، متاسفانه په دې ونه دي توانېدلې چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینو چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پېښې په کراتو شوې دي. دا خپله جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړونکو ته زمینه مساعدې چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قانون نه سرغړونه وکړي. د قانون واکمنۍ نشته، دولتي واکمنۍ نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفر کړی، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت وصف ورکړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په ښځینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصف ورکړی او سنګینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کالونو تر 30 کال پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، حتی د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1355 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. درحال چې د دولت دغه کلینی اوس دوګون کې کلینی دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفی اغیزې چې هم د رواني لازم هم د شمالي لازم قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کېږي، هغه د تاوتریخوالي د منې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي. او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي، دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنې د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ښځینه دي که نارینه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاونه په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو وسل راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړي، قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوڑون کے مسودہ نیازے
نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې خپل استعدادونه پټوي. میرمنې خپل غواړي دا کار وکړي که کورنۍ او ټولنه یې بایسته. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
کابل کې د لومړیتوب په نوم له روزنیز مرکزه 300 میرمنې فارغ شوې. دا روزنیز پروګرام چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا تمویلیږي د لومړنیو مرستو، کارمندنې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ټولنیزو برخو کې کسان روزي. د فراغت په دې غونډه کې د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی هم ګډون درلود. هغه له غنی له دغې روزنیزې دورې څخه فارغ شویو میرمنو ته وویل چې په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره وایي پلان لري چې دا روزنیز پروګرام د افغانستان په 15 ولایتونو کې هم پیل کړي. دا روزنیز پروګرام د یو ایس ای آی ډی په څیر د پاسه 200 میلیونه ډالر لګښت ترسره کوي. وروسته خبر ده چې د لومړي ځل لپاره د بامیانو د زراعت پر ریاست کې د ښځو د پیاوړتیا په خاطر یوې کاري ډلې په کار پیل وکړ. د زراعت وزارت د کورنۍ اقتصاد رئیس نظیری رحمان ازادي راډیو ته وویل له دې پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې د زراعت په برخه کې ښځې لا پیاوړې شي. دا ډله یو کال مخکې په کابل کې جوړه شوې ده. میرمن رحمان زیاتوي دا ډله دنده لري چې د ښځو په برخه کې خپل فعالیتونه په منظم ډول ترسره کړي او د زراعت په برخه کې د ښځو د پیاوړتیا په خاطر بودیجا په نظر کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې وزارت شاوخوا 8 میلیونه ډالر د کورنیو د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره په نظر کې نیولې دي.
قدرمنو اوریدونکو، الله تعالی هر انسان ته په یو برخه کې استعداد او توانایي ورکړې ده او د ځمکې په سر هیڅ انسان نشته چې مهارت او استعداد ونه لري. خو ځینې انسانان شته چې خپل استعدادونه پټ ساتي. په ځانګړې توګه اکثره میرمنې زموږ په ټولنه کې دا ستونزه لري. میرمنې له دې ویرې چې خلک به راپورې وخاندي یا به خلکو ته بد ښکاره شم خپل استعدادونه پټوي او خپل نظر نه څرګندوي. دا چې ولې میرمنې له دا ډول ستونزو سره مخ دي ډېرې علتونه لري. تر ټولو لوی علت یې کورنۍ ده. په ځینو کورنیو کې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې ډېرې رټل کېږي. ته خبرې مه کوه، ته انجلۍ، ستایې څه چې د لویانو مخکې خبرې کوي او په لسکونه نورې دا ډول خبرې. نو کله چې دا د کور له چاپېریاله بهر وځي نو هماغه ویره ورسره وي چې په کور کې ورباندې مینت شوی و. ځینې میندې او پلرونه خپل اولادونه تهدیدوي چې د لویانو مخکې خبرې مه کوئ چې سپین سترګې به ښکاره شي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د ښوونځي له وخته یې خپل استعداد پټوه. درس به یې زده و خو د ویلو جرأت یې نه لره. د دې په وینا مور به یې تل ورته ویل چې د لویانو مخکې خبرې مه کوه چې سپین سترګې ښکاري. کله چې کوژده هم وشوه دې دا جرأت نه لره چې خپل نظر ووایي.
د مکتب دوره کې همیشه درس ویلی موږ د اطراف سره لو کابل ته زما پارسي نه وزده. زه به په سیم کې ناستم در ټول درسونه زما وزده وه. موږ همدغه جرأت ما نه درلودلی چې زه په پښتو دی ته دغه ووایم. موږ هم زموږ یوه معلمه وه، هغه به ما ته ویله چې خیر ده که زه پښتو نه پوهېږم ته ما ته د خپل درس ووایه. بعضې وخت ډېر زه تر تاثیر لاندې راتللم او دغه جرأت به ما ځان ته نور کړو چې زه دغه موضوع مخته یوسم. همیشه به پس رفته ومه. بعضې په فامیل کې یو مشکلات پیدا سی یو دغه سیز ما سره نظر وغواړي. زما هغه ډېر ښه نظر یې. موږ هم زه دوی ته وایم هر نظر چې څه سي دوی ته سي خپله سره وکړي. زه هېڅ نظر نه لرم. زه په دغه پوهېږم چې زما نظر نسبت دوی ته زما نظر ښه دی خو زه دا کار نه کوم. مور به مې ویله وایي د غټانو په منځ کې خبرې مه کوه، قرار کښېنه، هر وخت چې د غټانو مجلس یې باید ته اوس وړایه، دا خبرې مه کوه. هغه وخت به ما داسې اورېدل د مورو د دوی څه چې یو نجلۍ څونه سپین سترګې چې داسې فرزن نام زاتیږي ووایي چې دا سړی داسې دی هسې دی. دا خبرې زما په غوږ کې وخت کور مې هغې راته وویله نامزاد ته یې کړلې. ما هېڅ غږ ونه تېر چې ګرخونه ته زه ووایم دوی به اوس ما ته وایي چې دا څونه سپین سترګې یا څونه باجوراته یا څنګه ولې دا خبرې کوي.
ډیری وخت کورنۍ د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي، د خپلو میرمنو او لورګانو د استعداد معنی کیږي. د کابل اوسیدونکي تلوسې په وینا دا چې کله شعر لیکي یا غواړي په کومه بله برخه کې زده کړې وکړي، کورنۍ ورته وایي خلک به خبرې درپسې وکړي، نام به دې بشي. د کابل یو بل اوسیدونکی لالپور هم له داسې ستونزې سره مخ ده. دا وایي ما یوه کیسه لیکلې خو چاته یې نشم ښودلی، ځکه چې ویریږم څوک راپسې خبرې ونه کړي.
چې ما پخپله یو دنه د مینې داستان یا کیسه لیکلې ده چې به هغه کې یعنی کرکټرونه یعنی اصل واقعیت دی او چا خو ځکه چې په دې موږ ټولنه کې کسه ده یعنی تر ننه ما دا خپل یو نږدې ملګري ته هم نه ده ښودلی چې داسې یو کیسه یا داسې یا داستان، پس ما لیکلې او پخپله مې پټه یخې ده، ځکه چې که زه دوی ته وښایم دوی داسې فکر کوي چې دا خپل د مینې داستان دی، ته مینه یې کورنۍ را باندې پټ فکر کوي او د دې هر څه نه مې معنی کوي. نو همدا علتونه دي چې زه نشم کولی چې د خپل قصه یا چاپ کړم یا هم چا ته وروښیم تر کتنه پرې وکړي. رواجونو څخه لږ شانته هم پخه وغوړو نو موږ باندې یو بده ټاپه لګول کیږي. نو د دې لپاره چې موږ ځان وساتوله داسې هغه نه نو ځکه دا کوم موضوع په خپله غواړم چې دې سره مبارزه وکړم سخته قدم په قدم.
اکاډمۍ غړی عاطفي نورستانی په وینا خځې ځکه خپل استعدادونه سانسوروي چې همیشه رټل شوي او ورته ویل شوي دي ته خبرې مه کوه ته خځې یې.
اس یو قوم خلوی شوی داس یو کورانی خلوی شوی دا چې حقیقت په خپل امیشا او هر شی چې تخزه یې شپه شرات نه مباسه کورانی نه چې څنګه د ټوله نه وړه ټوله نه ده د دې زینه په اتنګ د تحلیل شروع کو د دې زینه په اتنګ د مستو شروع کو په مې کې ما مدیر دا خصوصا په مخ کې دا ورو کې ما د دې خبرو ز شاهد او ما چې فرضاً په کور کې یو مسله به ودی بحث ور به نو د تلې فامیل هر غړی حتی د خبرو کې غیر خزینه چې یو جدي وخته چې نظر وشه د دې نظر به ډیر مثبت او ډیر د وختون نظر به مګر پلاس ته اجازه نه ورته یا ورور یا مشر ورور ورته ویل چې ته خزانې ته چپه شاته ته خبرې وخت نشته په دغه ډول دوی احساسات په شی دي د جرأت له منځه
ډیری مېرمنې له دې ویری چې که یو کار شروع کړي او بیا یې سر ته ونه شي رسولای د یو کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د پکتیا اوسیدونکي مینا ابراهیم خیل وایي کله چې دی په لومړي ځل کار پیل کړ ډیره ویریدله چې کدا کار تر سره نشم کړای نو بیا به څنګه کوم.
کله چې ما دمړي ځل د څه پختل مې وظیفه تلل شم کار وکړم زه به نه پوهېدم چې آیا زه به کار وکړی شم که به ونه شم کړی. ډېره به ډېر کله چې زه کار ته راغلم ما به داسې فکر کوم که زه چې ونه شم کړی بیا او کله ورو ورو چې ګورم ما چې په کار پیل وکړ داسې کوم څه نه و چې ما زده نه و. ټول خوند څخه مې هیله دا ده چې په خپل ځان باندې باید څه بار ولري او که ځان نه وي هم باید څه یې کړي.
د کابل پوهنتون محصله فیروزه وایي کله چې لومړی ځل پوهنتون ته لاړه ډیره بې جرأته وه، خپل نظر یې نشو بیانولی، خو اوس عادي شوې ده او په دې پوه شوې ده چې یوه ښځه په ټولنه کې څه حقوق لري.
نه مې شو کولای چې کوم شی چې زما په زړه کې و یا ښه نورو سره یې شریک کړم د خلکو د شرم یا د خلکو د ډار یا د ټولنې د ویرې نه ما هېڅکله نه شو کولای چې اظهار یې کړم خلکو ته. لیکن اوس نسبتا د پخوا نه ډېره ښه شوې یم او خپلو صنفیانو سره عادت شوم. اوس کولای شم چې ازادانه خپلو استادانو سره او صنفیانو سره یا کوم مسایل چې د تدریسي یا د درسي زده کولای شم چې ورسره یې شریک کړم. دې چې اوس زه پوه شوم چې د یو جلي حقوق یا د یو ښځې حقوق څه ده په ټولنه کې
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا هغه مېرمنې او نجونې چې نشي کولای خپل استعدادونه څرګند کړي یو لړ اروایي ستونزې لري.
ډیری هغه نجونې او ښځې چې نسي کولی چې خپل استعداد څرګنده کړي یا ووایي چې زه دغه استعداد لرم دغه کارونه کولی سم، معمولا دغه نجونې یا دغه مېرمنې له اروایي اړخه دا څو علت لري. په لومړي کې خود مسلې علت خپله د دې فردي علت چې دا کېدای سي په ځان اعتماد ونه لري، دا کېدای سي د حقارت کمبینې یا د خود ځان ته په نه سترګه کتلو احساس ولري، کېدای سي د له اروایي اړخه یو ډول نرسیسي یا خودخواهانه افکار و فکر ولري چې ونه غواړي په انتقاد پرې وسي، او تر یوې حده پورې هم کېدای سي نور سوزې ورسره ورګاډي سي. په دویم قدم کې کېدای سي د دې کورنۍ سببي چې دا نسي کولی خپل وجود، خپل وړتیا، خپل استعداد او خپل توانې د خلکو په مقابل کې څرګند او روښانه کړي. د ټولنې ځینې پیشداورې او وړاندوینې او له مخکې نه قضاوتونه هم متاسفانه د دې سبب ګرځي چې دوی نسي کولی سمې خپل هغه وړتیا یا هغه استعداد یا هغه څه چې لري هغه براس کړي. خلک خبرې را پسې کوي، موږ په قوم کې داسې کار تروسه نه ده سوای، خلک به شکایت وکړي، خلک به خلکو ته به سپکه معلومه سمه، خلکو ته به بده ژلۍ معلومه سمه، خلکو ته به بده معلوم هستم. در طول عوامل دیزی دی سبب کردی چه دیونیستی کلایی چه زن سرگند.
درنو اوریدونکو، با طول اکیدا خ خبر ده چه طول انسانان یو بل وزغمی، هغه چه چه زن تایی غواری خپل هم نواتایی هم وغواری. ده نیمی نری خبرونه هم دوم روا که غواری مکتلیکونه را واستوی ده پوست بکس پتی مدادی په کابل کې 1431، هرات کې 1040، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 1040، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم، خوشاله اوسئ.